امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درمن اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې کېږي. لومړی تاسو په مخړی د خبرونو لندسته
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د داعش یو پلان شین کړی چې غوښتل د ننګرهار د ولایت د لارې د کابل ځینې سیمه ونیسي. په یمن کې یاغیانو او پخوانی جمهور رئیس ائتلاف کړی او روسیا د حلب د ښار نه د ملکی خلکو په وتلو کې همکاري کوي.
نن جمعه ده، د 1415 کال د اسد د میاشتې اتمه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 9 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په پاکستان کې د افغان مهاجرو سره څه چلند کېږي، په دې باره کې مو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د عالی کمیشنری د مشر ډاکټر عمران زیب سره مرکه کړې ده، او د امریکا د فلادلفیا په ښار کې د ډیموکرات د ګوند ملي کنونسون د جریان په اړه به تازه معلومات د جعفر خان څخه واورو. خو اوس به پوره خبرونه عاشق الله رحیمزوی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه پلان شین کړی چې غوښتل د ننګرهار د ولایت د لارې د کابل په ګډون د افغانستان شمالي او مرکزی ولایتونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې په کوټ کې د داعش د مرکزونو په لمنځه وړلو سره افغان ځواکونو د دغه ډلې دا پلان شنډ کړ. جنرال وزیری وایي چې په کوټ کې د داعش له ماتې وروسته اوس افغان ځواکونو خپل عملیات د دې ولسوالۍ گاوند د هسکې مینې سپین غر او اچین ولسوالۍ ته غځولې دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په تر سره شوو عملیاتو کې د داعش او طالبانو 12 چیک پوینټ قومندانان هم وژل شوي دي. پاکستان تر دوشنبه پورې وزیر کډوالو ته د نوملیکنې لپاره وخت ورکړی. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د وزیرستان هغه کورنۍ ته چې په افغانستان کې دي تر دوشنبه وخت ورکړی چې پاکستان ته دي د بیرته سندو لپاره نمونه ولیکي. د څو میاشتو راهیسې کېږي چې پاکستان هڅه کوي د وزیرستان هغه اوسیدونکي چې خوسته وخت دي بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. په یمن کې یاغیانو او پخوانی جمهور رئیس ائتلاف وکړ. په یمن کې حوثی شیعه یاغیانو د پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح د ګوند سره ائتلاف اعلان کړی دی. دواړو موافقه کړې چې ائتلاف به 10 غړي ولري او د هر ګوند 15 غړي به پکې برخه ولري. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح چې د عامو خلکو د کانګرس د ګوند مشر دی، د حوثی شیعه یاغیانو سره موافقه کړې چې د نوي ائتلاف په جوړولو سره به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو پر خلاف مبارزه کوي. د یمن پایتخت سنا چې د 2014 کال را پدې خوا د هوتیانو په لاس کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونه کوشش کوي چې په نړیوال سطح په جندل سوي جمهور رئیس عبدی ربو هادی منصور بیرته واک ته ورسوي. د یمن د حکومت یو ویان د ائتلاف بې ارزښته ګڼي او وایي چې د غدواړو ډلو د حکومت پر ضد په کودتا کې شریک وو. ویان راجی بدی د الجزیره ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د هوتی اغیانو او عبدالله صالح ترمنځ ائتلاف د سولې په خبرو د توپک گزار دی. خلیل خان، امریکا شغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونوریا. روسیه د حلب د ښار نه د ملکی خلکو په وتلو کې همکاري کوي. د سوری حکومت د هغو وسلوالو مخالفینو ته چې په روانو درې میاشتو کې د جګړې نه لاس اخلي د بخښنې ژمنه کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د حلب د ښار نه د عامو خلکو او هغوی چې د جګړې نه لاس اخلي د وتلو لپاره څلور لارې پرانیزي. د روسیې د دفاع وزارت وروسته له هغه د حلب د ختیځو برخو نه د عامو خلکو او بې وسلو جګړه مارانو د ایستلو لپاره د عملیاتو اعلان وکړ، کله چې د سوری حکومتي ځواکونو دغه سیمه محاصره کړله او د اکمالاتو لارې وتړلې. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو په مسکو کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د سوری حکومت به په محاصره کې د غیر پاتې شو خلکو د وتلو لپاره څلور لارې پرانیزي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې په متحده ایالاتو کې د غونډې کولو حق د ټولنیز، نژادي او اقتصادي نابرابرۍ له وجې د ګواښ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې یوې ډلې دغه څرګندونې په امریکا کې د څېړنو نه وروسته کړې دي. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
میاناکای چې د ملګرو ملتونو لپاره د بشري حقونو په هکله څېړنې کوي، په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې نژادي توپیر، ځورونه او د ټولنې څخه ګوښه کېده هغه څه دي چې په متحده ایالاتو کې خلکو ته دا سختوي چې غونډې او مظاهرې وکړي. ښاغلی کای په خپله اعلامیه کې همدارنګه ویلي دي چې په اقتصادي لحاظ نابرابري د پولیسو لخوا د اندازې څخه زیات د قوت او زور څخه کار اخیسته او د تروریزم سره په مبارزه کې بې تناسب اقدامات هغه څه دي چې د مظاهرو او غونډو د ازادۍ لپاره نامناسب شرایط پیدا کوي. د ملګرو ملتونو دغه کارپو اولس ورځې د امریکا په متحده ایالاتو کې څېړنې کړې دي. هغه د واشنگټن، نیویارک او فلادلفیا په شمول په لسو غټو ښارونو کې چې په دې تازه وختونو کې پکې د تشدد غټې پېښې سوې دي د خلکو سره خبرې کړې دي او راپور یې پر لیکلی دی. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. په ترکیه کې ناکامې کودتا د امریکا او ترکیې اړیکې خړې پړې کړې دي. امریکا او ترکیه ټینګ ستراتیژیک ملګری دي، خو په ترکیه کې ناکامې کودتا او د کودتا نه وروسته د مخالفینو په خلاف د ترکیې د حکومت اقدامات هغه څه دي چې د دواړو هیوادونو اړیکې یې سختې خرابې کړې دي. د متحده ایالاتو حکومت اوس حیران دی چې په کودتا کې د مشکوکو لاس لرونکو په خلاف د حکومت جدي اقداماتو او زورواکۍ په خلاف غږ پورته کړي او که د یو داسې حکومت سره خپل ملاتړ څرګند کړي چې په دیموکراتیکه توګه ټاکل شوی دی او یوې ډلې یې د راپرځولو هڅه کړې وه. په ترکیه کې دا اوازې هم خپرې شوې دي چې امریکا په دې ناکامې کودتا کې لاس درلود، خو د بهرنیو چارو وزارت دغه اوازې ملنډې وګڼلې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وویل چې امریکا په ترکیه کې د وضعیت په هکله زیاته اندېښنه لري. او وروستی خبر دا چې ډونالډ ټرمپ وایي د یوکرین په کریمیا کې د روسیې نظامي مداخله نه غندي. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ویلي دي که چیرته جمهور رئیس وټاکل شي، کریمیا به په رسمي ډول د روسیې خاوره وپیژني. امریکا او اروپایي اتحاد په کریمیا کې د روسیې نظامي مداخله او د هغې خاورې نیول غندلی دي او په روسیې کې یې اقتصادي بندیزونه هم لګولی دي. بیلاروس چې د روسیې نږدې متحد او ګاونډي هیواد دی، د روسیې سره یې د کریمیا یو ځای کېدل نه دي منلي. امریکا او اروپایي هیوادونو په ګډه دا پریکړه هم کړې وه چې په روسیې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري، خو دا لومړی ځل نه ده چې ډونالډ ټرمپ د روسیې په هکله داسې څرګندونې کوي چې خلک یې حیران کړي دي. کارپوهان وایي چې په رسمي ډول کریمیا د روسیې د خاورې پیژندل به د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې یو ستر بدلون وي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. پام وکړئ رپورټ. د یو شمیر افغانانو په شمول د مهاجرینو یوې ډلې په سوربستان کې د سرحد د تړلو پر خلاف د لوږې اعتصاب کړی دی. دا اعتصاب په داسې حال کې روان دی چې د چهارشنبې په ورځ د یونان پولیسو له پلازمینې ارتن سره نږدې په یو بندر کې میشت د افغان مهاجرینو وروستۍ ډله د هغه هیواد په شمالي او مرکزي برخو کې د مهاجرینو کمپونو ته لیږلې ده.
د سلپ شاوخوا کې د افغانستان او پاکستان مهاجرین د څو ورځو راهیسې د هنګري له پولیس سره نږدې د لوږې اعتصاب ته دوام ورکوي او له بشري ډلو نه یوازې د اوبو ترلاسه کول مني. دغه مهاجرین د یکشنبې په ورځ ناوخته د سربستان او هنګري پولیس ته راورسېدل او له اروپایي مشرانو نه وغوښتل چې ولې خپلې پولې د هغو خلکو پر مخ تړلي دي چې د جګړې او بېوزدیتوب له امله
The feedback of the Hungarian government we are
موږ په ویره خفغان او ناامیدۍ کې ژوند تیرو او د هغوی چوپتیا زموږ د خفغان سبب شوې ده. نه پوهیږو چې بشري حقونه څه معنی لري، دیموکراسي څه ده. موږ د لوږې د اعتصاب نه پرته بل لار نه لرو.
یو بل افغان مهاجر په هیواد کې د روان حالت په اړه وویل:
We have been in war since 40 years.
موږ د څلوېښتو کلونو راهیسې په جګړه کې نښتی یو. یو دوه او درې کاله نه دي زه په جګړه کې لوی شوی یم. زه نور جګړه نه غواړم او له همدې کبله هیواد مې پرېښی دی.
د اعتصاب کوونکو په منځ کې یو سړی وروسته له هغه طبي درملنه ترلاسه کړه چې د سختې ګرمۍ له امله بې هوش شو.
In regard of the last group
دغه ډله دوه ورځې د مخه راورسېده او خپل اعتراض یې پیل کړ. موږ حالت څارو، موږ ورته بشري مرستې وړاندیز وکړ، خو هغوی انکار وکړ چې ډوډۍ نه خوري، هغوی یوازې اوبه څښي.
په داسې حال کې چې په سربیا کې افغان مهاجرین خپل اعتصاب ته دوام ورکوي، په یونان کې پولیسو پرون د اتن سره نږدې د پیریوس له بندر نه د افغان مهاجرینو ورسی ډله د هیواد په شمال او مرکز کې د مهاجرینو کمپونو ته ولېږله. د پولیسو یو ستره ډله د چهارشنبې د سهار په 9:30 دې بندر ته راغله او له ټولو افغان مهاجرینو نه یې وغوښتل چې ناڅاپه په بسونو کې سپاره شي. په دغو کې د فریدون په نامه یو مهاجر پاتې شوی دی چې د یوې موسسې لپاره د ژباړونکي په توګه کار کوي. هغه وویل چې زیات مهاجرین لیده وو او اجازه ورنه کړل شوه چې خپل شیان ټول کړي.
هغوی یې د اویوفی ته او ترې کاله مهاجرینو کمپونو ته ولېږل.
د یونان پولیسو د ګرمۍ په موسم کې د وبا په اړه د اندېښنې له امله د می او جولای د میاشتو په لومړیو ورځو کې له مهاجرینو وغوښتي وو چې دغه بندر پرېږدي، خو 800 کسانو لا هم نه غوښتل چې ولاړ شي. تا یمین د آشنا تلویزیون امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د امریکا د فلادلفیا په ښار کې د دیموکرات د ګوند د ملي کنوانسیون نن اخره ورځ ده. زموږ همکار جعفر خان هم دا اوس په فلادلفیا کې دی او د نن ورځې د حالات په باره کې به تازه معلومات راکړي. ښه خان صاحب سلام، نن چې د دیموکرات د ګوند د ملي کنوانسیون وروستۍ ورځ ده او د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن به خبرې وکړي، نو راته ویلی سي چې څه ډول تدابیر نیول سوي دي او د هیلری کلینټن د خبرو مهم ټکي به څه وي؟
مننه شته جانې زهم سلامونه وایم. هغه چې تاسو ویل نن د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون وروستۍ ورځ د خبرو برخه پیل شوې ده او همدا اوس د پولیسو دغه پولیس په استازیتوب کې په امریکا کې په بیس ګن وایلنس ورته وایي هغه
بله. او د هیلری کلینټن ترڅنګ به نور څوک په دې کنوانسیون کې خبري وکړي او د دوی د خبرو مهم ټکي به څه وي؟
او خبرې خو پر شوي د امریکا په اور د مسجد سلور په جوړه ډیرو استادو خبرې وکړې د بیلابیل ایالتونو د نظر کو جالبه دا و چې د ریپبلیکن ګوند چې د جمهور غوښتن کو ګوند ځینې مو په پانه و استادو هم ویناوی وکړې. دا و چې تاسو نن مخکې د ډډو پناه باندې د جمهور غوښتن کو ګوند یو استاد خبرې وکړې او پر خپل ګوند باندې نیوکه وکړه چې د ټرمپ ګوند یو کاندید کاندید کړی دی او د هیلری سربیره به وروسته چې روان دي معلومات رسیدلي ده. هیلری کلینټن یوازې نه لور چلسی به خبرې کوي او هغه به هڅه کوي چې د ځوانانو او همدغه راز د ښځو ملاتړ د خپل مور په طرف جلب کړي او هڅه به وکړي چې ځوانان او ښځې به هڅه چې د انتخاباتو پر ورځ هیلری کلینټن ته رایه ورکړي. او د دې تر څنګ د مسلمانانو په استازیتوب د کریم عبدالجبار په نام باندې د امریکا د ملي لوبډلې د بیسبال د ملي لوبډلې په خانای اتل هغه به خبرې کوي. همدغه راز یو بل مسلمان خضر خان به خبرې کوي چې د هغه ځای په عراق کې د امریکا په پوځ کې وو په ځانمر کې بریک وژل شوی وو. د مسلمانو استازو د خبرو اصلي هدف دا بلل کېږي چې په امریکا کې مسلمانان وهڅول شي چې د انتخاباتو پر ورځ هیلري ته رایه ورکړي. او تاسو پوهیږئ چې په شمیرو له مخې امریکا کې څه باندې 3 میلیونه مسلمانان ژوند کوي چې د هغوی له ډلې 800 زره د رای ورکولو حق لري. یعنی استادم ردی رسمیرا د چې د انتخاباتو پر ورځ انتخاباتو نتیجه په پوره ډول بدلول شي او د هیلری او د دیموکرات ګوند هڅه هم دا ده چې دغه مسلمان استادو د وینا ورلارې نور مسلمان اقلیتونه په امریکا کې وایي چې هیلری ترې ورکړي انتخاباتو پر ورځ.
هم څه تاسو ویل مخکې چې جمهوریت غوښتونکو د ګوند ځینو استادو هم نن خبرې وکړلې او د ډانلډ ټرمپ په خلاف یې خبرې وکړې، په دې کې د خلکو عکس العمل څه و او په خپل د په دې کنوانسیون کې عکس العمل څنګه ښکاري؟
ډېر جالب عکس العمل، ډېر جالبه فضا وه. کله چې د جمهور غوښتونکو وویل چې ما د اعلان وکړ چې باید د وژل شوو پولیسو په احترام سکوت اختیار شي، زه خبرې نشم کولی که انتظار
کوئ. ډېره مننه ستاسو څخه، ډېره مننه. کور مودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
او اوس په مکړې زموږ د خبرونې بل رپورټ ته. رپورټونه وایي چې په بروندی کې د حاکم د ګوند د ځوانانو د سازمان غړي چې توپک او چړې ورسره وي د شپې لخوا د ښځو په عزت تیری کوي. د نایروبی څخه د امریکا ژغ خبریال محمد یوسف په دې باره کې رپورټ رالېږلی دی چې خلاصه یې تاسې اوري.
د بشر د حقوقو د څارنې ډله وایي چې وسلوال سړي چې چړې او سوټي هم ورسره وي د شپې د بروندی په کلیوالو سیمو او وړو ښارونو کې ښځې په وحشیانه ډول کړوي. په بروندی کې د دغې مسلې په باب د تحقیق کوونکو د یو رپورټ نه داسې ښکاري چې دغه وسلوال خلک هغه ښځې په نښه کوي چې یا یې ودونه کړي وي او یا پرې د حکومت د مخالفینو سره د ملاتړ شک وشي. د بشر د حقوقو د څارنې په دغې ډلې کې د ښځو د حقوقو تحقیق کوونکي سکای ویلر وایي چې هغوی په تانزانیا کې د ندوته په کام کې د اویا او ښځو سره خبرې کړي دي. هغه وایي
We spoke to many women and again and again we heard stories of how members of the Ebonyukure
mung da diru khudu sara bia bia khabri kridi di da toluna mung da dastan nawridli di che sanga pagwi tiri shwidi kalana kal khwagwi da tiri kaun ki sira ham pijani agwi wai che da kasan da shpe da dwi kurta warshi aw da mashumanu pa makh ki pa dwi jinsi tiri uki da khazuweli چې دوی د هغوی د خاون ته پوس هم کوي که خاون په کور کې وي نو هغه وهي او یا یې د کور نه وباسي. په تانزانیا کې د بروندی د مهاجرو دپاره د ندو ته د کام په شان دوه نور کمپونه هم جوړ شوي دي. د بشر د حقوقو د څارنې د ډلې دغه غړې میرمن ویلر وایي چې د ښځو په ضد په ځینو دغه شان پیښو کې د پولیسو صاحب منصبان او هغه خلک چې د پولیسو یونیفورمې په تن وي لاس لري. هغه وایي
We did find that in some cases men dressed in police uniform were part of
مون پزنو قضیو کې دا معلومه کړي هغه کسان چې د پولیسو یونیفورم په تن وی هم د حمله کوونکو په جمله کې شامل وی مګر همیشه دا په برندې کې نشي معلومې ده چې دغه حمله کوونکی چې یونیفورم په تن ده پرختیا هم پولیس دی او کنه. په هر صورت په نورو قضیو کې په خزو د پولیسو په مرکزونو او یا هم پولیسو د سرحد پوګدو کې هغه وخت چې دغه خزی د خپل وطن نه د تیښتې په حال کې وي جنسي تیری کړي دي. د امریکا غږ خبریال د دې کوشش وکړ چې د بروندی د حاکم د ګوند یو نتاق سره د دغې مسلې په باب خبرې وکړي مګر هغه په دې لا نه دی بریالی شوی چې د حکومت د یو نتاق سره ټلیفوني تماس ټینګ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
صحي مقامات وایي چې په کندهار او هلمند کې 1.2 میلیونه له 5 کالو څخه د کم عمره ماشومانو په روانه اونۍ کې د پولیو په حوزوي کمپاین کې له واکسین څخه محروم پاتې سوي. په یادو دواړو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو د واکسین د کمپاین په بدل کې نوي شرطونه وړاندې کړي دي او د عامې روغتیا له وزارت څخه یې د عملي کولو غوښتنه کړې. د رپورټ تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
ټاکل شوی وو چې د روانې اونۍ په پیل کې د پولیو پر ضد حوزوي کمپاین کې د جنوبي حوزې 1.6 میلیونه کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین رسېدلی وای، خو د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري د نوو ستونزو له کبله یاد کمپاین یوازې په زابل، روزګان او هلمند ولایتونو کې عملي سو. په جنوبي ولایتونو کې د کتلوي مافیا تعمیر ډاکټر نظر محمد وایي چې وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو ترڅنګ په کندهار او هلمند دواړو ولایتونو کې د واکسین په پروګرام کې د خپلو کسانو د استخدام غوښتنه کړې. نوموړی زیاتوي چې په جنوبي ولایتونو کې نن د حوزوي کمپاین وروستۍ ورځ وه، خو په کندهار او هلمند ولایتونو کې 1.2 میلیونه کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې شول.
مشکلات زموږ زیاتره د دغه مسایل دي چې دغه مخالفین بعض یعنی د پالیسی مخالف بعض پیشنهادونه لري، نظر لري، موږ په غوښ سر په خبرو ناخته یو دي، اما نور نو پلان ته تغییر نسی ورکوی. موږ مکلف یو چې په هر میاشت کې موږ په دې حوزه کې یو کمپاین اجرا کړو.
د سنځ په حال کې بوخت منځګړي کسان وایي چې د وسلوالو طالبانو روغتیایي کمیسون هم د واکسین پر اړتیا ټینګار لري، خو عمومي باور دادي چې هغوی د خپل مالی منابعو د زیاتوالي په واجه غواړي چې د پولیو واکسین له مالی تمویلونکو څخه امکانات ترلاسه کړي. خو عام خلک بیا په روغتیایي برخه کې هر راستونزې جوړول ناسم کار ګڼي او زیاتوي چې د کوچنیانو د راتلونکي لپاره باید ټولې خواوې خپل هدف یوازې د کوچنیانو روغتیا ساتل وګرځوي. د کندهار ښار د لووالې د سیمې اوسیدونکي اجاغا په دې اړه داسې وایي:
د خلکو په ګټه، د ماشومانو په ګټه پروګرام دی. د دغه پروګرام سرخو باید چې سړی په پوره سره سره هر څوک د قدرت والا خلک وي که بې قدرته خلک وي، د خپل قدرت په اندازه باندې پوره همکاري ورسره وکړي، نه دا چې د هغه معنی یا خنډ واقعي.
په ورته وخت کې د واکسین له پروګرام سره همکار دیني عالم مولوي حیات الله وایي چې دوی له تیرو دوو کالو راهیسې په رضاکارانه ډول د کندهار ډیرو ولسوالیو ته سفرونه کړي او له دیني اړخه یې له پل څخه د کوچنیانو پر روغتیا ساتلو له ټولو خواوو سره خبرې کړي. نوموړی زیاتوي چې په پروګرام کې تازه خنډونه دوی هم اندېښمن کړي دي.
میوند تکلیلی یو، پنجوایی تکلیلی یو، جوړی تکلیلی یو، ارغسان تکلیلی یو، بلدک تکلیلی یو، دغه ولسوالی چار څه یې موږ به هغه ځای ته ځان رسولی دي چې په هغه ځای کې څه مشکلات وي. نو سیات غټ نعمت دی، غټ نعمت باید چې څوک نه پوهېږي هغه په دغه باندې موږ پوه کړو چې ناشکري د دې نعمت باندې.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د ګرمې هوا په واجه د پولیو د ویروس د خپرېدو ډېر امکان شته او سږ کال کندهار د پولیو یوه مثبته پیښه هم لري. سره له دې چې د وسلوالو طالبانو له لوري د روغتیا د برخې سنبالونکي کسان له حکومتي روغتیایي مسؤلینو سره د منځګړو په وسیله کله ناکله مخامخ ناستې هم لري، خو د واکسین د کمپاینو په اړه له تبصیرې کولو څخه ډډه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د عالي کمشنری مشر ډاکټر عمران زیب د افغانستان د سفیر ډاکټر عمر زاخلوال سره ملاقات کړی دی او د افغانستان او د افغان مهاجرینو په مسأله ورسره غږیدلی دی. ډاکټر عمران زیب زموږ د همکاري نظرانی یوسفزی سره په دې باره کې مرکه کړې ده.
زیب صاحب، که دارا تو وایي چې نن زاخلوال سره په ملاقات کې ستاسو په کومو مسلو باندې خبری وشوې؟ که د خبرو تفصیل راته وایي.
نن سفیر صاحب زاخلوال صاحب سره زموږ ملاقات شي او د وزارت دوه افسران تللي. دا د افغان مهاجرینو واپس وطن ته رضاکارانه واپس په بابت کې ملاقات و او په دې کې زاخلوال صاحب موږ ته د افغانستان د دولت چې کوم هلته هغې کارونه کړي دي یا چې هلته چې کوم هغې انتظامات کړي دي هغې نه موږ خبر کړو چې هلته د ځمکې ټاکول، نور چې د مکتب او د صحت مراکز او هغه نه علاوه چې څه انتظامات هلته دي. او زموږ اړخ نه موږ ورته ووایي چې موږ همدا غواړو چې افغان مهاجرین په عزت، په خوشحالۍ او په رضاکارانه تور باندې خپل وطن ته واپس لاړ شي او دا شی موږ څنګه دې کې تیزی راوستی شو. نو په هغه سلسله کې دا ملاقات وو او ډېر مثبت ملاقات وو. د دواړو طرفو خیالات چې دي هغه باندې موافق وو او په دې دوران کې اوس دا فیصله وشوه چې زاخلوال صاحب او موږ به د کیمپونه او افغان مهاجرینو سره جرګې کوو، ملاقاتونه به کوو او په هغه کې هغې ته به دا ټول اطلاعات ورکوو چې په افغانستان کې د هغې دپاره څه انتظامات شوي دي او په هغه کې دوی اوس څنګه په اسانۍ په عزت او رضاکارانه تور واپس وطن ته تللی شي.
دغه ځای کې تاسو د جرګو او د هغوی د درناوي او د عزت ورکولو خبره کوئ، خو هلته چارواکي په افغانستان کې دا ګیله کوي چې تاسو سره د مشرانو سره چې کله خبرې اترې کوي نو خبرې ډېرې سمې ښکارېږي، خو کم افغانان چې هلته دي هغو وایي چې موږ پولیس ډېر زیات ځوروي. نو په دغه حق له باندې ستاسو د اړخه کوم اقدامات شوي دي؟ تاسو د پېښور د پولیسو سره یا دو سره په رابطه کې یې؟
او بالکل، دا تاسو ډېر ښه خبر وکړه. دا هم نن زاخلوال صاحب چې دینو دا یو خبره موږ سره په دې باندې ډسکشن شوی او په هغې کې داسې دي چې دا هغه خلک دي چې کوم رجسټرډ نه دي، پی او آر کارډ چې نه لري، نو هغه د امنیت چې کوم دلته حالات دي په پاکستان کې نو په هغې کې ډېره ګرانه شي چې داسې خلک چې کوم کارډ نه لري، پی او آر کارډ نه وي، شناخت نه وي، نو هغه خلکو باندې پولیس خپل کاروای کوي. خو په هغه سلسله کې موږ څلور میاشتې دې خلکو له ورکړې دي چې کوم خلک رجسټرډ نه دي نو هغوی له موږ څلور میاشتې ورکړي دي چې یا خو دوی رضاکارانه طور واپس خپل وطن ته لاړ شي. او په هغه دپاره مونږ آی او ایم او د دولت افغانستان سره خبرې اترې کوو چې دوی خلکو دپاره هم هلته سهولیات پرې ورکړی شي. خو د دې څلورو میاشتو کې یا خو به دوی واپس وي او یا به دوی ځان له داسې بندوبست کوي چې پاسپورټ یا ویزه لري. په هغه سلسله کې به دوی بیا پاکستان کې به دوی ته اجازت وي. نو پنځلسم نومبر یولسمه میاشت چې د دې کال هغه وخت پورې دوی خلکو له وخت ورکړی شوی دی. او موږ صوبایي حکومتونو ته چې کوم کې د خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سند شامل دي، د هغې چیف سیکرټریز ته او دې ټولو ته مونږ لیکل کړي دي چې د نومبر 15 تاریخ پورې د دې خلاف به اس اکشن نه کوي او د اس قسم فشار په دې خلکو نه راوړي.
د دې مخکې هم دغه ډیډ لاین یا تاریخ نیټه وټاکلی شي چې دې تاریخ پورې پکار دي چې تاسو رجسټر شي. خو مخکې هم مونږ ولیدل په پرله پسې توګه دغه تاریخ چې دی دغه غزول کیږي. نو تاسو دې حق باندې څه وایي چې کېدی شي دا بیا هم اکسټینډ شي او دغه نور وخت هم ولري؟
نه، په دې کې خو چې کومه فیصله دولت پاکستان کړی دا وخم دا فیصله ده. نو په دې کې د رجسٹرډ خلکو لپاره یو دیشن تاریخ د 12 میاشت سکل او چې کوم غیر رجسٹرډ خلک دي هغه لپاره 13 تاریخ د 12 میاشت چې دا د ډیډ لاینز دي. نو په دې ډیډ لاین باندې موږ لګي او کار کوو او بیا چې کال اخر برادې نو هغه وخت بیا حکومت سره خبرې ترې کوو چې څه حالات یې څنګه خلک کړي دي نه دي کړي. نو هغه وخت فیصله چې زموږ بیا بکی او فی الحال همدا ډیډ لاین دی.
په پاکستان کې او خاص توګه په خبر کې کم افغانان مهاجر چې دي د غوي جایدادونه کاروبارونه چې موجود دي هغه د لپاره تاسو څه طریقې کار دي چې هغه د غوي کاروبارونه د افغانستان ته ویوړل شي کنه دغه هغه لپاره داسې خاص طریقې کار نه دي ټاکل شوی؟
نو ما چې څنګه مخکې وایي کنه چې دا واپس چې دا موږ د شپږو میاشتو لپاره رجسٹرډ او څلور میاشتو ان رجسٹرډ لپاره چې دي نو دا وخت هم په دې ورکړل چې دوی خپل کاروبارونه کس لین دین وي یا موږ سم مسلې په پاکستان کې چې دغه خپل خصوصله وي باندې سرته ورسوي. نو هغه وخت پورې په دې باندې به هیڅ فشار نه وي. نو دوی خپل دا کار چې سونه دي نو شپږ میاشتې کافي وخت دی لپاره چې دوی خپل دا کاروبار یا چې څه دي نو دا سرته رسولی شي.
او اوس په مکری ته لاندې خبرونه ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه پلان یې شن کړی چې غوښتل یې د ننګرهار د ولایت له لارې د کابل په ګډون د افغانستان شمالي او مرکزي ولایتونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې په کوټ کې د داعش د مرکزونو په لمنځه وړلو سره افغان ځواکونو د دغې ډلې دا پلان شنډ کړ. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د وزیرستان هغه کورنۍ چې په افغانستان کې دي تر دوشنبې یې وخت ورکړی چې پاکستان ته دې د بیرته ستنېدو لپاره نمونه ولیکي. په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح د ګوند سره ائتلاف اعلان کړی. دواړو موافقه کړې چې ائتلاف په 10 غړي ولري او د هر ګوند 15 غړي به پکې برخه ولري. او د سوریې حکومت هغو وسلوالو مخالفینو ته چې په راروانو درو میاشتو کې د جګړې څخه لاس اخلي د بخښنې ژمنه کړې ده. درنو اوریدونکو اوس پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.8. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23. په هرات کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9. په غزنی او کندوز کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23. شاوخوا کې ده. په خوست کې به نن لږ څه باران وسی، د تودوخې لوړه درجه 9. په مزار شریف او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، په هلمند کې به نن د تودوخې لوړه درجه 24 وي او په مزار شریف کې به 16 درجه وي. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15.8. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ نیم ساعت خپرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو، د درې خپرونې همکاران حاضر دي، دوی به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو آشنا.